السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 ناتر وی بجې په دې غړې کې د خپل قربا منوشانه کې هلیو پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمې د نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهمه برخه به هم اوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران یې ساتمن وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان او امریکا حکومتي پوسی چارواکو د افغانستان سولې په اړه خبري کړې دي لنن څخه په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوې ده او په مالی کې پرون د ملګرو ملتونو په سواکونو په برید کې لس تنه وشل شوې دي د خبرونو تفصیل امریکایي سېنېټر او د ریپبلیکن ګوند غړي لانسي ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرات لړکی او مثبت رول ترسره کړی دی نوموړي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل هغه به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خواست وکړي چې د پاکستان او امریکا اړیکو ښه کولو د افغانستان سولې ثبات په مخه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي بلخوانند پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی ویلي وزیر اعظم عمران خان او لانسي ګراهام پرون په اسلام آباد د ملاقات پر مهال د دوړه خیز اړیکو په ځانګړي توګه د سرمایه‌کاری او تجارت په زیاتولو سلا شوه دي په دې موقع وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر آغوش منو ټینګار وکړ چې له امریکا او سیمایزو شراکتدارانو سره به په شریکه د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره کار کوي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د پوسټ مرکزی کمانډانې مشر جنرال جوزف وټل د سیمې پر امنیت او د افغانستان سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي د پاکستان پوسټ امریکا څنګه آی اس پی آر نن خپل وب پاڼه لیکلي چې پرون پر اول پنده کې په پوسی دفتر کې پاکستانی او امریکایي پوځیانو ملاقات وکړ په دې موقع د پوسټ مشر جنرال باجوا پر دې خبره زور واچوه چې د افغانستان سولې د سیمې امنیت لپاره مهمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا څنګهړي استاسي زلمی خلیلزاد په تاسو سرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان لوري د داسې اقداماتو یادونه کړې چې رده په خبره کول شي مضبوطی نتیجې ولري خلیلزاد پرون مخام په خپل ټوئیټر پاڼه په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړي خو لیکلي دي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي لنن څخه په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوې ده د صحت وزیر عامر محمود کیانی نن په ټوئیټر پیغام کې خلکو غوښتنه کړې ده چې د پولیو کارکونکو سره دي د مهم پر مهال مرسته وکړي بلخو په بلوچستان کې د پولیو ضد اداري مشر ډاکټر سمی ترین نن مشال لیډیو ته ویلي چې په صبح کې د درې ورځنی مهم پر مهال به 15 لک ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړل شي نوموړي زیاته کړه د دینی عالمانو په مرسته د پولیو له ساسکو څخه د انکاري پلرونو په شمېر کې کمی راغلی دی پاکستانی رسنۍ وایي سږ کال په پاکستان کې د پولیو 2 او 13 کال 2 لک کیسونه رپورټ شوي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته د ورځني سفر کوي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی په بلنال تورزی او سربه په دوړخي زګټو او برامداتو خبري کوي د وشل شوی وزیرستاني سوان کې مسید پلار محمد خان مسید ویلي د عدالت هغه پریکړه ستایي چې د پولیسو پخانی افسر راو انور له هواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړې ده نوموړي پرون په ټانک پریس کلب کې خبري اعلانو ته ویل په پاکستان کې ګڼ سوانان د نکی مسید په سر بیګنا وشل شوی دي
اغه رو انور چې کیم دای درخواست کړه و چې زه په یو کوټ کې مزامنات شوې ده موتا چې غارو کو اجازه چې د پسل نامه او بوسي عمره هو کده قابلیت سره ملوس اغه جج ډیر لوی مهرباني وکړه نه کې بولا غند زون په دبوند یې شاید ډیر کسان نور مړ دي دای وس صاحب غټي عمره ته چې دا عمره ته نه چې دا اغه ری پیوري چې غاده ته ولا ټوله کړی
تیر کال د جنوري پر 14 د پولیس افسر راو انور ویل چې نکی مسجد له تحریک طالبان سره د تړاو لرلو په تور په کراچۍ کې په پولیس مقابله کې وشل شوې ده خو وروسته حکومتي پلټنیزي کمیټه نکی مسجد بې ګناه او راو انور دغه په وژنه تورن اوباله راو انور د نکی مسجد په وژنه کې لاس لرل ردوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګ وایي نوی حکومت د ورکو بلوچانو د ستونزې د هوارول لپاره ډېر جدي دی نوموړي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل د لادرګه کسانو د شمیرو د ځای په اړه د معلوماتو راغونډولو لړکې د خپل واک لاندې دارو ته امر کړی دی
ما حکم ورکړی دی چې معلومات وکړي چې په ورکو کسانو کې چې څوک له هیواده د باندې هم وي هغه چیرې دي او شمیر یې څومره دی او څنګه کېدای شي راستانه شي له هیواده د باندې چې کسان دي هغوی هم راسره رابطه کړې ده چې که موږ درشو نو ریاست باید له موږ سره ښه وکړي او څه راته ونه وایي
خو د لادرکه بلوچانو د موندلو ساسمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصرالله بلوچ پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ کړه ثبوتونه لري چې دغه کسان امنیتي ادارو چت کړي دي، خو حکومت او پوسټ دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان تور پورې کړی چې ځینې قوتونو ثبوت ته تر اتلسم آئینی بدلون لاندې د ورکړل شو مالي اختیاراتو کمولو هڅې کوي، خو دوی به دا کار پوره کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون د ملت پاله ګوندونو په ګټه دی، ځکه چې په دې کې وړو ثبوت ته په خپلو وسایلو اختیارات ورکړل شوي دي. بلخو د پاکستان وفاقي حکومت ډاډ ورکړی چې اتلسم آئینی بدلون به برقراره وي. نن لال قاعده سره اړه لرونکي وسلوالي ډلې نصرت الاسلام د مالی په شمال کې داغه پرونی بریزي مواري منلې ده چې پکې له چاډ څخه تعلق لرونکي د ملګرو ملتونو لس واکونه وشل شوي دي او لږ تر لږه 50 زخمیان شوي دي. د وسلوالي ډلې ویلي د جنوري پر 6 په ایګویل هاک خارګوټي کې د ابرید چاډو لسمشل ادریس دیبی له اسرائیل سره د سفارتي اړیکو لرلو پر د عمل کې کړی دی. د مکسیکو د صحت وزیر خورشی الکوسیر ویلی په مرکزی مکسیکو کې د تیلو پایپ لاین په چاودنه کې د وشل شو کسانو شمیره 50 اتیا رسیدلې ده. نوموړي پرون ویلي 500 کسان په روغتونونو کې دي. په تلاهولي له پان خرګوټي کې د جنوري په 13 شاوخوا 900 کسان له یو مات شوي پایپ لاین څخه د تیلو وړلو لپاره ورغون شوي چې په چاودنه وشوه. حکومتي وکیل ویلي دي د پیښې پلټنې دوام لري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 178 روپۍ 80 پیسې او 109 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 158 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 6 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 4 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زلیری ساتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبې او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. د امریکای په سینټ کې د عدلي د کمیټې مشر لینزي ګراهام په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې. سیډون کې په دې حق له سوای
ټرمپ دا غواړي افغانستان دا مسله څو نظر کې دي شي چې دا حل شي. د طالبانو سره خو د دوی د مخکې نه خبرې اترې هم روانې وي. دوی غواړي چې پاکستان په دې کې کردار ادا کړي.
لنن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو. د افغانستان په خوست ولایت کې هم پرون د پولیو ضد کمپاین پرانسته وشو. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود داولنی تلین پر مهال پښتون تحفظ مومنت یو وار بیا د نوموړي قاتل ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې حق له نقیب مسعود پلاروای
کور ته راسیږه بیا د کور ش واده ش زبر سا خپه ش جادنا کی وړې وړې لینا دی بچون دی ار ته چې بیس په پلور څه وسو ته کور ته تللای قاتل ته څه سازو ورکړه.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی وای د ټولنې د پرمختګ لپاره تعلیم او په خاصه توګه د ښځو تعلیم ډیر مهم دی.
باچا خان بابا د تعلیم خبره کول او خاص کړی د زنانو د تعلیم خبره کول. د باچا خان بابا دور چې وتا وو پښتنو چې نه ته تل تنه ګړ ته کېږي.
نن په ټوله پنجاب صوبا کې وکیلانو د سایوال په خبره دی عمل کې له عدالتونو بایکاټ کړي او په ترکی کې وکیلانو له عدالت د جاسوسۍ په تور نیول شوی امریکایي ته د عمر قید سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د امریکای په سینټ کې د عدلي د کمیټې مشر او د ریپابلیکن ګوند سیاستوال لینزي ګراهام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان مسله سیاسي حل ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډ ملاقات وکړي. سینټر ګراهام پرون د د عمران خان او د بهرنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم جدا جدا ملاقاتونه کړي او ورسره د افغانستان د سولې په بهیر سیمه ایز امنیت او په نور مهمو چارو خبرې کړي دي. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د امریکا په سینیټ کې د عدلیه د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال سینیټر لینډزی ګراهم پرون د اتوار په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره لیدلو وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې د امن د بحالۍ وخت راغلی دی او د یاد ملک اولس د بهترۍ لپاره به ډیر څه کول وي. د نوموړي وینا وا طالبانو لخوا د طاقت په زور د افغانستان کنټرول ترلاسه کول د هیڅ چا په ګټه نه دي او نه غواړو چې افغانستان یو وار بیا د سخت دریځو لاس ته ورشي. طالبانو سره د مذاکراتو په حق له د نوموړي وینا وا پاکستان دې لړکی او مثبت کردار لوبولې او طالبانو سره د مفاهمت وروسته به هم د پاکستان سره خپل اړیکې خې ساتو. بلخو پاکستانی رسنۍ وای سینیټر لینډزی ګراهم سره بنګالا کې د ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاکستان هغه هوټ تکرار کړو چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپل هڅې جاری ساتي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی. تر دې مخکې نوموړي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم ولیدل او ورسره د اړخیزه اړیکو او د سیمې حالاتو پرته د افغانستان په چارو خبرې وکړي. خبریال او سیمایزو چارو کارپو حسن خان وای د امریکا د سیاسي او فوزي مشرانو پاکستان ته سفرونه معلوميږي چې دوی واړي چې اسلام آباد په طالبانو د اسرو رسوخ په کارولو سره نه صرف دوباره مذاکرات شروع کړي بلکې د خبرو اترو خې نتیجې هم راووزي.
هیڅ شک نشته چې ترامپ دا واړي افغانستان دا مسله شو نظر کې دي شي چې دا حل شي. د طالبانو سره خود دوی د مخکې نه خبرې اترې هم روانه وي کوڅې به د قطر فجه باندې یو ایت لاله دوی واړي چې را پاکستان په دې کې څومره کې دي شي دغه کردار دا دی وخت کې د امریکایي چې کوم اډمنستریشن دی هغه باندې دا دغه دي چې را پاکستان دې ته کنوینس کی او پاکستان باندې یو قسم له دباو مو ساتي د افغانستان په مسله کې پاکستان د زړه اخلاص چې کوم دې کردار دا کنه ځکه علامه دا ټول هم دغه یو د افغانستان نه غیر شافیر کیږي او بیا یو بای پروډکټ راغی چې کوم نه هغه دا چې د پاکستان سره خپل تعلقات په حالولم دي.
یادونه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم د جنوري په 18 اسلام آباد تتللی او په دغه سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی وو او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نن په پاکستان کې د پولیو یا غوزان د مخنیوي ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شو. د صحت وفاقي وزیر عامر محمود کیانی په دې حقله نن په ټویټر یو پیغام کې ویل په کار د شمیندې پلاران دینی عالمان او مدني ټولنې له دې هیواده د پولیو رنس په ختمولو کې له حکومت سره مرستې وکړي. په دې حقله ورزو اسلام آباد ته د خپل خبریال احمد الله سره د دغه کمپاین په اړه خبرې کوو. احمد الله، تا ته په خیر راغلی. ویم د دغه کمپاین څه تفصیلات دي؟ دا خو اوس شروع شوی.
منورشا، بالکل، دا کمپاین چې کوم دی درې ورځنی کمپاین نن د جنوري د یوویشتمې نه د پټول ملک کې چې کوم دی دا شروع کړلی شو. د وزیر اعظم په دفتر کې د پولیو څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر چې کوم دی هغې سره لږه شیبه وړاندې زموږ خبرې وشولې. د هغې د وینا تر مخه چې 3 کروڑ او 90 لک ماشومان چې کوم دی په ټول ملک کې دوی ته به د پولیو د څاڅکي د رنګ مخنیوي څاڅکي چې کوم دی دا ورکړل کېږي او په پېښور کې دا شمېره د 50 لکو نه زیاته هغې ښودلې ده چې دومره ماشومانو ته په پېښور بخنه غواړم خیبر پښتونخوا کې چې هلته به ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کېږي. د نوموړي په وینا چې د 2 لک او 60 زره پورې د صحت محافظین چې کوم دي دا به څلورو او چوبو اسلام آباد د پاکستان واک لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې کور په کور کلو ته بزی دی او هغلته چې څومره ماشومان دي نو هغوی ته به دا څاڅکي ورکوي. لکه د دې وړاندې دا ویل شوي چې د 2018 کال تر اخیره پورې به پاکستان چې کوم دی هغه به د پولیو د رنس چې کوم دی دې نه به په مکمله توګه دې خاتمه وشي. خو چونکه دغه رنس په 3 کال پورې هم ونه شول او په دې کې 3 کال یعنی 2021 پورې دا غزول شوی دی. نو رانا صفدر په وینا چې 3 کال 2 لک د پولیو کیسونه چې کوم هغه مخې ته راغلي چې پکې شپږ د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او 2 په خیبر پښتونخوا کې راغلي. یعنی په 2 لک کې 8 کیسونه چې کوم هغه په خیبر پښتونخوا کې 3 بلوچستان او 1% صوبه کې راغلي. نو د نوموړي په وینا چې اوس کوشش دا دی چې په راتلونکي 3 کالو کې په ټول ملک کې دا رنګ چې کوم دی پاکستان بالکل مکمله توګه د دینه خاتمه وکړلی شي او پولیو کیسونو شمېره چې کومه ده هغه صفر ته ورسول شي.
ډېره مننه.
دا مهال صرف په پاکستان او افغانستان نه علاوه ټول نړۍ نه چې کوم دی
ختم شوی دی. ډېره مننه احمد الله د اسلام آباد نه تازه حال راکو. په 3 کال کې د هیواد د نورو صوبو په شان په بلوچستان کې هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. او همدغه وجه ده چې دا د نن ورځې کمپاین الته هم په زور او شور سره روان دي. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د 15 کلونو نه کم عمر له 15 لکو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دنیا عالمانو هم په دې اړه ویلي چې په کار ده ټول خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د دې ناوړه رنز نه خپل بچي محفوظ کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په دې کمپاین کې به د 15 لکو څخه زیاتو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي د چا عمرونه چې د 15 کلو څخه کم وي. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې په ګڼ شمېر کې عالمانو او کارپوهانو ګډون درلود. په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر سمیترین اول چې د عالمانو په مرسته اوس د انکاري کسانو شمېره ډېره کمه شوې ده.
علما کردار په دا ماشه کې ډېر اهم دي. اورمز خلک دا علما خبری ډیر احترام اور غقی موږ مقصد هم دا غدې سي دا علما حضرات لکه څنګه په خوام مسه مدد کړي دي مرسته کړي دا او دې تاون سم موږ الحمدلله دا کال کارکردګي ډیر به تر نو دا ور موږ بیا دی غشت دي د خپل عوام د پاره پیغام اور علما حضرات ش خبره دي د پولیو په حق کې بیانونه اور دې کور 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 دا موږ سم مرسته کړي د سم موږ کارکردګي ډیر به تر سوید اور دا نوې کال را لې 2019 نو دی تاون غواړو.
په سیمینار کې د برخلرونکو عالمانو وینا او په کار دي چې ټول مور او پلار و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په دې اړه یو عالم مفتي سنجر سید راته وویل
یو شی نشته. دا تمام دنیا د علماو متفقه فیصله ده چې په دا کې یو موزري صحت نه ده. دا چې دی بالکل 100% صفا ده او دا د بیماری علاج دي او په دا باندې تمام مکاتب فکر علما متفق دي. دا بالکل ضروری دي چې دا له دنیا څخه ختم شي او دنیا ختم کړي او مشتر خلک
د سیمینار برخوالو دا هم ول چې د یوې صحتمندې ټولنې لپاره د پولیو ناروغي ختمول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د الکا پی بی یو چلويشت پښتون آباد کونسلر محمد ایوب وایي
پښتنو معاشره ته مې دغه پیغام دی چې علما او ډاکټران دا ټول پر یو صف دي او دغه پولیو د نن سبا انساني آبادی په لحاظ شپږ کې ضرور به ضرور دغه نه جوړی پیښیږي او دغه نه جوړی پیښې سوي هم دي. لحاظ از ما دا پیغام دی چې پښتانه سیمه او پښتنه معاشره په دې کې برپور بډ چړ کر ایسا واخی او د خپلو کشنیانو ته او دغه پولیو پلاو کې او د هغه د مستقبل لپاره یو سیاتمنه معاشره و خپل قوم و خپل نسل ته ور
دل د خبره د یادونه ورده چې تیر کال هم د بلوچستان په دوکې ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس خطرې ماشومان د امیش لپاره معذوران سوي وو. د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي ختمه شوې ده. افغانستان او پاکستان دوه داسې هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
همدغه وجه ده چې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره یې درې ورځنی کمپاین شروع کړی. پرون دغه کمپاین پرانسته وشو چې پکې به تر 15 کلونو ښکته عمر لرونکي په زرګونو لسګونو زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې هکله نور حال له خوست نجیب الله لوخیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د درې ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د واکسینو په دې کمپاین کې د یو شمیر وزیرستانیو ماشومانو په ګډون خواوشا 3,30,000 ماشومانو ته به د ګوزن بیماری ضد واکسین ورکړل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکړوال مشال راډیو ته وویل چې
د دې لپاره د عامه روغتیا ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,15,500 ماشومان دي. مونږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,15,000 ماشومانو ته مونږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د ډاکټر سید انور شاپونوم یو معالج ډاکټر وایي له 15 کلونو کم عمر ماشومان د دې ناروغۍ له ډیر ګواښ سره مخامخ دي. خو یوازې د واکسینو دوه څاڅکي د ماشوم ټول ژوند د ګوزن له ناروغۍ ژغورلی شي.
پولیو خو یوه ویروسي ناروغي ده چې ډیره ساري ده. موږ داسې چې که چېرته یو څیک په پولیو وخته شي په اړه 200 مریضونه کې یو مریض داسې کیږي چې په دایمي فلج وخته کیږي چې بیا بیرته علاج نه لري. نو بهترینه د مخنیوي طریقه یې همدغه واکسین کړل دي چې په 200 کې واکسین سره میکړی شي چې د یو ماشوم عمر ته نجات ورکړي. اکثره 15 کلونه لوند ماشومان چې دي دا ډېر د خطر سره موجه دي.
په خوست کې اوس مهال یو شمېر دینی عالمان هم په دې ټینګار کوي چې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. مولوی عبدالواسع سید وایي د انساني نسل سالم ساتنه د اسلام له مهمو اهدافو څخه ده.
د اسلامي شریعت د لوړو مقاصدونه یو هم د انساني نسل او د انساني نفس ساتل دي. د پولیو واکسین چونکې د انساني ژوند هغه نسبي ګواښ دی منځوري، د انساني ژوند یو ضرورت ده، نو په دې اساس یلی شو چې اسلامي شریعت د دغې په محوه کې تر ټولو ځلانده تر ټولو پیاوړی دریځ لري چې نبی علیه السلام فرمایي لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې ضرر نشته، هغه که ممکن ضرر وي او که چېرته هغه موجود ضرر وي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله په 2013 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې د ګزن یا پولیو 1 مثبت پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په قندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې وې. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکو هم اندېښنه څرګنده کړې چې واکسینو ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په روان 2019 زیږیدیز کال کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
ټولنه او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د ګول د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده، په دې کې روخانه مستقبل او ستونزې او سرکار تاسو اوریدلې دي. نور خبرونه به پر روانو غړو کې تاسو ته وړاندې کوو. وزیر رپورټونو ته پښتون تحفظ مومنټ په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د لومړي تلین منځلو پر مهال د هغه د قاتلینو ته سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د نوموړي د تلین په لړ کې په ټانک او د یورپ په ځینو ښارونو کې غونډې وشوې. د کراچۍ پولیسو د 2013 کال د جنوري په 14 د نقیب مسعود د وژنې خبر ورکړی و چې وروسته یې پولیس افسر راو انوار په قتل تورن شو. په دې حق له نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
نقیب مسعود پروسه ښکال په کراچۍ کې وژل شوی او دا لومړی ځل دی چې په همدې شهر کې پرون پښتون تحفظ مومنټ د هغه تلین ولمانځه. په سورابګوټ کې سوي د جلسه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. په غونډه کې د ګډون لپاره له کوټې، پېښور، وزیرستان او د پښتونخوا صوبې له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر خلک ورغلي ول. پر سټیج د نقیب مسعود لوی لوی تصویرونه ځوړند وو او خلکو هم د هغه له عکسونو جوړي لوحې په لاسونو کې نیولې وې. د لادرکه کسانو خپلوان هم جلسې له ورغلي ول او په لاسو کې د ورکو کسانو عکسونه ول. غونډې ته د پښتون تحفظ مومنټ یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې. دوی نه یوازې د نقیب مسعود تورونو قاتلونو ته د سزا په نه ورکولو خفګان وښود، بلکې په پاکستان کې د پښتنو پر مځکه د ترګرۍ د رواني څپې پر بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د وینا پر مهال تور پورې کړ چې کوشش کیږي چې د نقیب مسعود په قتل کې تورن پولیس افسر راوانوار له سزا بچ کړل شي. هغه په کراچۍ کې د پښتنو پر ژوند هم رڼا واچوله او ویل چې د پښتنو پر وطن ناامني او بېوزلي پښتانه کراچۍ ته کډه کولو ته مجبور کړی دی. غونډې ته د وینا پر مهال د پښتون تحفظ مومنټ د کراچۍ یو مشر مکرم خان یوسفزی غوښتنه وکړه چې نقیب مسعود په قتل کې لاس لرونکي افسر ته دي سزا ورکړل شي.
موږ دا غوښتنه کوو چې راونوار دې د آئین او قانون مطابق پانچی شي چې بیا بل افسر د بې ګناه انسانانو قتل ونه کړي.
نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري پر شپږمه په کراچۍ کې ورک کړل شوی و چې بیا هم د هغې میاشتې پر دیارلسمه نیټه د پولیسو افسر راونوار وویل چې هغه له تریکې طالبان سره د تړاو درلودلو په تور له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وشل شوی دی. خو وروسته ګاډی حکومتي پلټنیزې ډلې هغه بېګناه وګرځاوه او پر راونوار یې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې ورکړی دی. د راونوار پر ضد مقدمه درج شوه چې وروسته هغه ځان پولیسو ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل شو. خو وروسته د کراچۍ یو عدالت راونوار په ضمانت خوشی کړ. پولیس افسر راونوار د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس درلودلو انکار کوي.
په داسې حال کې چې په ملک دننه او بهر د نقیب مسعود د اولنی تلین مانځلو غونډې روانې دي. د نوموړي پلار محمد خان مسعود وایي چې کله هم د زوی د قتل د مقدمې اورېدنې نه واپس کور ته لاړ شي نو د نقیب میرمن او بچي ترې پوښتنه کوي چې د هغه قاتل ته سزا وشوه او کنه، خو له ده سره یې جواب نه وي. محمد خان مسعود زموږ له خبریال سیلاب مسعود سره خبرې کړي چې په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
محمد خان مسعود چکم په کراچۍ شه د پولیس په جلی مقابله کې وژلی ځوان نقیب الله مسعود پلار دای د اتوار په ورځ سویلی وزیرستان مسعود پریس کلب ټانک شه مطبوعاتي غونډه ته وینا وکړله. محمد خان وویل
نقیب الله د مجاهدای د چکل شهید شو، په دا باندې ټول عوام د مو سره ودرېد. د پاکستان د څلورو صوبې نر شزه دا ټول د نقیب الله سره ودرېدل. زه په دا مطمئن شو چې نقیب الله د کوم بچای دی، انشاءالله دا د کوم بچای وي وځي ته شخیږي. خو یو نقیب الله مو توسه در کده د توسه بچای دی په دښې بنده نه چې نقیب الله زه دفن کولی نه سدا دفن کولی شه. یو میټای خوبرې دي په وګړو یا دغه پوره در کوم چې په پښتونخوا کښې 5.5 کروڑ نقیب الله د خپله ماندې نه ګایسته ووځي وګا ورنه وسي چې نقیب الله د په دغ بنده بچ شي په دا نه اخر خبره نشته. نقیب الله اسې هم شهید دی، دا مې کور ته بیا نه رونه وځي نه دموږ د کور نه ووځي.
محمد خان ویایي چې د پاکستان ستر عدالت د نقیب الله قاتل راو انوار ته د وطن د ورچانې د وتلو اجازت ور نه کړه. زه په دا ډېر خوشحال یم.
هغه رو انور چې کیم دی درخواست کړی و چې زه په یوه کوټ کښې مو ضمانات شوی دی مو ته چې غار وکړو اجازه چې د سیل نه مې وبوسي عمره هم وکړه د قبیلې سره ملاو شي په هر ملک شي د خپلو بچونو سره ملاو شي په دوبی شي. هغه جج ډېره لویه مهرباني وکړله موږ سره چې هغه جلکۍ یې قاتل یې زه یې قاتل وم. پانه بعد یې د درخواست وکیل ته د ده وولته وویل چې تو څه پې خفا کېږي که پې خفا کېږي نه. نقیب الله غوندې ځوون په ده بنده یه شی دی، ډېر کسان یې نور مړه دي. دا یو ثوب ګټي عمره ته چې دا عمره ته نه چې دا هغه ریپې وري چې هغه ده ته اوله ټوله کړي دي دغه نه روي سور کنر په دا بندې ویل بیا سپیرا مطمئن شوي چې نقیب الله جیتی
دی. دا هم ویایي چې زه مطمئن خوشحال یم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د ملک ټول لوړ رتبه چارواکو نقیب د کوم بچای منلی دی، ځکه زه هیله لرم چې ما ته به خامخا انصاف میلاویږي.
په دا مطمئن یا متچیف جسټس ویلی دي چې کوم بچای دی، آرمی سټاف ویلی دي چې کوم بچای دی، وزیر اعظم د یو وخت ویلی دي چې دا د کوم بچای دی، عمران خان په تقریر شې ویلی دي چې دا د میش د کوم بچای دی، دغه میش خامخا وولی غنم وزیر اعظم نن خو شکر دی دی وزیر اعظم د ملک دی د انصاف تاریخ د ده نوم دی مو ته د انصاف میلاویږي.
دا هم د نقیب د پلار نه وار وای
چکلا کوټ ته لوړ شو بیا په کوټ نه زه واپس رګوټ شه بیا مو سره خو هېڅ ځو وي نه ځکه چې نتیجه نه وي وتلې. بیا په کور ته چې راسېږه بیا د کور شه واده شه زه ډېر سخت خپه شه چې د ناکي وړې وړې لېڼه دي بچونې دي هر ته یې چې میش په پلور څه وشول ته خو کور ته تللی وي قاتل ته څه ساز ورکړه. زه ورته وایم چې یوې ساپېر مو ته خو لیا نتیجه را وتلې نو خو امید مې شته.
دوی دا هم زیاته کړه چې د نقیب تلین په ملک دننه او په ملک د ورچانې چرته هم چا هم ولمانځه د هغوی د ټولو زه مشکور دغه ټول کسان زه د ځان غریب بولا. محمد خان د قطبی وزیرستان خیسور سیمه ماشوم آیت خان د کورنۍ د پوځي سرتیرو له طرفه د بې پردګۍ غندنه او تحقیقاتو په دا رنګ غوښتنه وکړه. د نقیب پلار د مشال ریډیو په پوښتنې ځواب راکړ چې زه د نقیب کورواله او بچون به هغه وخت خوشحال مطمئن وو چې د نقیب قاتل راو انوار د پنسۍ په پړي تر بعد د پنسۍ کوهي ته ور وزنګول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
امریکایي سینیټر لینډسی ګراهم پرون په اسلام آباد کې ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استاسو ترمنځ د مذاکراتو لړکی مثبت رول ترسره کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او لینډسی ګراهم پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو فیس اړیکو په ځانګړې توګه د سرمایه کاری او تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. آی ایس پی آر وای د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د پوسټ مرکزي قومندانې مشر جنرال جوزف وټل د سیمې پر امنیت او د افغانستان سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته دوروزنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی په بلنه الته ورسي او ورسره به په دوه اړخیزه ګټو برامداتو خبرې کوي. د وژل شوي وزیرستاني سوان نکی مسید پلار محمد خان مسید ویلي د عدالت هغه پریکړه ستایي چې د پولیسو پخواني افسر راو انوار له هېواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړی دی. د موړي پرون په ټانګ پریس کلب کې خبریالانو ته وویل په پاکستان کې ګڼ ځوانان د نکی مسید په څیر بېګناه وژل شوي دي. لنن څخه په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. د صحت وزیر عامر محمود کیانی نن په ټویټر پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د پولیو کارکوونکو سره د مهم پر مهال مرسته وکړي شي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي نوی حکومت د ورکو بلوچانو د ستونزې د هوارولو لپاره ډېرې جدي دي. نوموړي پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د لادرکه کسانو د شمیرو او د ځای په اړه د معلوماتو راغونډولو لړکې د خپلو واک لاندې ادارو ته امر کړی دی. افغان چارواکي وایي نن په میدان وردګو کې پر پوځي اډې طالبانو برید کړی دی. د روغتیا محکمې او افغان چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. نن لال قاعده سره اړه لرونکي وسله والې ډلې نصرت الاسلام د مالی په شمال کې دغه پرونی برید ذمہواري منلې ده چې په کې له 4 څخه تعلق لرونکي د ملګرو ملتونو له ځواکونو وژل شوي دي. او د مکسیکو د سیاحت وزیر ویلي په مرکزی مکسیکو کې د تیلو پایپ لاین په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپا موکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبريال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان او امریکا له خوا طالبان د افغان حکومت سره خبرو لپاره قائلولو هڅه روان دي او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد همدې لړکې 13 اونۍ اسلام آباد ته راغلی وو. ورسپانه لیکي افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ضرور کېدل پکار دي. خود افغانستان مسلې حل د امریکا او طالبانو مشورولۍ ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو نه راوتلی شي، ځکه چې دا وخت امریکا په افغانستان کې د فیصلې کولو په پوزیشن کې ده. نو د مذاکراتو لړۍ نه دی ودرول پکار او یو مهم پرمختګ وروستو په دې مذاکراتو کې د بیا افغان حکومت هم شامل کړی شي. ورسپانه لیکي طالبان د افغانستان نه د غیر ملکی فوج د وتلو غوښتنه کوي. که امریکا یې غوښتنه په منلو سره د یاد ملک نه ترڅه د خپل فوج کم کړي، نو بیا په مذاکراتو کې د پرمختګ ډیر امکانات موجود دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي محکمې سی ټی ډی لخوا په ساحیوال کې د ایوی کورنۍ درې کسانو په شمول د څلور کسانو وژنه د افسوس وړ پیښه ده او په یوه مهذبه ټولنه کې د قانون د محافظانو لخوا دا قسمه پیښه صرف غندل نه دی پکار، بلکې ورته سخت سزا دی ورکړی شي چې راتلونکي کې نور له احتیاطه کار اخلي. ورسپانه لیکي د سی ټی ډی ویان په وینا چې وژل شوي کسان د ترهګرو سهولتکاران وو. که واقع هم داسې وي، نو یا د محکمه د ترهګرۍ په شک کې یو تن په غیر د وارنټ نیولو اختیار لري، او که شکمن تن د تیښتې کوشش وکړي نو لومبی به وارننګ ورکوي. که بیا هم ونه درېږي نو بیا به هوایی ډزې کوي او په اخیره کې به یې په پخیر ډز کوي. خو د اهلکارانو لخوا په دې دریو کې د ایوې طریقې استعمالولو په غیر بېګنا کسان وژل په واضحه توګه د نه معاف کولو جرم کړی دی او ورته د قانون مطابق خامخا سزا ورکول پکار دي. ډیلی ټایم ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د ساحیوال د پیښې له وجې په اولس کې غم او غصه زیاته شوې ده او یو وار بیا په پولیس مقابلو باندې ګوتې اوچتېدل شروع شوې دي. ورسپانه لیکي تیر کال د کراچۍ په ملیر سیمه کې څلور کسان په پولیس مقابله کې ووجلی شول. ونیول او د پولیسو په وینا چې وسلوال یې وجلي، خو وروستو حقیقت پر برسیره کېدو سره څلور وړه کسان بې ګناول او حکومت تر اوسه په دغه جالي مقابله کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړه. ورځپاڼه لیکي هر څه موده وروستو دا قسمه مقابلو کې بې ګنا کسان وجلی کېږي. که حکومت یو وارې په داسې جالي مقابلو کې ککړو اهلکارانو ته سخته نه سخته سزا ورکړې وي، نو ډېر مخکې به یې مخه نیول شوی وي. د هرې مقابلې وروستو حکومت دا دعوه خو ضرور کوي چې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي، خو افسوس چې بیا پرې عمل نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس ایجنسی د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پولیسو له لاسه د څلورو تنو د وجلو پیښې په اړه لیکنه خپره کړې وای. د پاکستان په امنیتي ځواکونو وخت په وخت د عدالت نه بالا وجنو تورونه لګېدلی دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په یوه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د فشار له وجې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو موضوع راخستې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچا ورو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي پاکستان او چارواکو د پنجاب صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې تر لسو زیات مامورین نیولي دي. اجانس د چارواکو په حواله وایي د پولیسو د قطې په دې ویلو سره چې له وسلوالو سره یې نښته کړې د یو سړي او د هغه د مېرمنې په شمول د هغوی یوه 14 کلنه لور او یو بل سړی په ډزو وژلي دي. پولیسو د خالی پر ورځ ناوخته یو ګاډی ودراوه چې دکاندار محمد خلیل، د هغه مېرمن نبیله، لور اریبا او یو خپلوان یې زیشان جاوید پکې سپارول. پولیسو ویلی جاوید دوی ته مطلوب ترهګر وو او له گرفتارۍ د ځان بچ کولو لپاره له یادو نورو کسانو سره په ګاډي کې سپور وو. د وژل شوي محمد خلیل د کورنۍ غړو او د پیښې عیني شاهدانو ویلي پولیسو څلور واړه کسان په بې دردۍ سره وژلي. د دوی په خبره پولیسو درې ماشومان له ګاډي ښکته کړل او پکې پر سپرو نورو کسانو یې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. لیکن وایي پیښې د سیمې د خلکو غوسه وپاروله. د لیکنې تر مخه په تیرو وختونو کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ماورای عدالت وژنو تورونه لګیدلي. لیکنه د 2013 زیږدیز کال په جنورۍ کې په کراچۍ کې د پولیسو له لاسه د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې پیښې په یادولو سره زیاتوي. د دغه قتل لپاره د تورن پیژندل شوي پولیس افسر دنده ځنډول شوي، خو په عدالت کې دغه پر ضد مقدمه لا هم نه ده پیل شوې. بلخوا رویټرز خبري ایجنس د چارواکو په حواله لیکلي طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې خپل نفوذ پراخ کړی چې له وجې د سیمې لسګونه کورنۍ کډو کولو ته اړ شوي. طالب وسلوالو د سرپل په شاوخوا کې د تیلو زیرمو ته خطر جوړ کړی. طالبان په داسې وخت کې چې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي غواړي د عملیاتو تیزولو په ترڅ کې په مذاکراتو کې برلاسي ووسي. خو لیکنه وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له هغه وروسته درېدلې چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر خبره زور راوړ. په سرپل کې چارواکو اجانس ته ویلي د ولایت مرکز ته له کوهستانات ولسوالۍ شاوخوا 40 کورنۍ ورغلي او په جماعتونو کې یې پناه اخیستې. لیکنه زیاتوي د بې ځایه شوو کورنیو له خبرو معلومیږي چې هغوی د حکومت او یا هم په پوځ او پولیسو کې د خپلو کسانو د ملاتړ له وجې طالبانو په نخا او کورونو پرېښودو ته الکل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکی سرکاري وکیلانو په استنبول کې د امریکا د کنسولګری د یو سیمهیز کارکونکي د عمر قید غوښتنه کړې ده. دغه ترکی تن چې متین توپو نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او قید کې دی. نوموړي د هغو پولیسو له افسرانو سره د تعلقاتو درلودلو په تور زنداني دي چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره یې مخامخ تعلقات لرل. فریبا ظاهر یې نور تفصیل درکوي.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قنسلګرۍ یو سیمه ییز کارکونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسۍ مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې ترهګر وبلله. ګولین د غرض د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامي کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوس چې په استنبول کې د امریکا په قنسلګرۍ کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولی دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولین سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوس دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه محل له پولیسو سره د اړیکې د له کاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوشیټډ پرس خبري ایجنسی نه دی توانېدلې د توپوس د مدافع وکیل ستاپ سره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غو شاوخوا دیر شو کسانو کې چې د متین توپوس پر ضد یې دعوه کړې ده، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې د کابینت څو پخواني وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوس په نیول کېدو سره د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې شوې چې سبب سو دواړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتو لپاره ویزې وڅنډوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل موضوع ته عوامي نېشنل پارټي د عبدالغفار خان باچا خان او د هغه د زوی عبدالولي خان د تلین په مناسبت د جنوري له شلمې تر شپږمې د باچا خان نوید منځلو اعلان کړی دی. په دې لړ کې اولنې دستور پروند د پیښور په باچا خان مرکز کې وشو چې په کې اسفندیار ولی خان مشر مېلمو. په دغه موقع نو موړي ویل چې د اطلسم آئینی بدلون د حفاظت لپاره به هر ممکن قدم پورته کوي. په دې حق له نور تفصيل له پیښور خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل پارټی مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې ځینې قوتونه په اطلسم بدلون کې صوبو ته د مالی اختیاراتو د کمولو هڅې کوي او وړو صوبو نه د هغوی په وسایلو خپلواکي یو ځل بیا مرکز ته ورکول غواړي، خو دا دوی ګوند به د داسې قسم کوششونو بھرپور مزاحمت کوي. پیښور کې د باچا خان یو دیرشم تلین په مناسبت جوړ یو دستورې ته دا وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې دا پاکستان په کې اطلسم بدلون د قام پرست سیاسي ګوندونو لویه ګټه ده چې وړو صوبو ته پکې په خپل وسایلو د اختیاراتو سره سره خود مختاری هم ترلاسه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند پاکستان کې د جنرال ایوب خان او جنرال مشرف په تر صدارتي نظام مخالفت کوي او غواړي چې هر ریاستي اداره خپل آئینی دایره کې دننه کار وکړي. دا باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او پښتنو ته د تعلیم اهمیت په حق لا اسپندیار ولی خان وویل.
باچا خان بابا د تعلیم خبره کوله، خاص کر د زنانو د تعلیم خبره کوله چې پښتانه خپل زنانه تعلیم نه لري کینو. د مثال لپاره خپل لور د باچا خان بابا لور چې واده وروبه پښتانه ماشه نه ته تر نه جوړ ته کېږي او دا سکول جوړ کو نو غنی خان ولی خان
دا عوامی نیشنل پارٹی مشر زیات کړه چې موجوده حکومت د 50 لک کورونو جوړولو کوم اجمنه کړی دا باید چې دا ټول ناول د وزیرستان خیبر او باجوړ بې کور خلکو له کورونه جوړ کړي او بیا رستو پاکستان کې بې کور خلکو ته کورونه آباد کړي. اسفندیار خان زیات کړه باید چې ټول پښتون قام دا باچا خان د عدم تشدد فلسفه خپل کړي او په خپل وطن کې د امن او د پرمختګ مختک دپاره په شریکه کار وکړي. په دې محل د باچا خان د عدم تشدد او انسانیت سره د مینې په حق لا پیژندلې کارپو پروفیسر خادم حسین وویل.
دغه انساني اراده چې مستقل مزاحمت دی د عدم تشدد وي. د بابا عدم تشدد دا عدم تشدد دی. د دې د وجنه که څوک د تشدد خبره کوي یا د تشدد سوال چتای نو تشدد د یو خاص لمحې لپاره ممکن دی. تشدد یو خاص لمحه کې کېدای شي. عدم تشدد ځکه بشپړ دی، عدم مستقل دی.
عوامی نیشنل پارٹی دا خان عبدالغفار خان باچا خان او دا غا دا فرزند خان عبدالولی خان دا تلین پا مناسبت دا شلم جنوری نا تر شپږشتم جنوری پوری دا باچا خان اونے دا منزلو اعلان کرده دی چې دا خیبر پختونخوا او دا هیواد پا نور برخو کې با دا باچا خان او ولی خان پا یاد کی دستوری او غنڈی جوڑوی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا د مشال ریډیو په خبرونو کې ورته د پاکستان پنجاب صوبې ته د سایوال د پیښ پر ضد د پنجاب وکیلانو د احتجاج او هلتال اعلان کړی وای. په دې ملک کې قانون بغیر وجنې باید چې دا سلسله ودرول شي او ولست تحفظ ورکړ شي. په دې مقاده دوی غوښتنه وه چې د سایوال د پیښې تحقیقات دی وشي، د هغې معلومات د خلکو سره شریک کړل شي او په ککړو کسانو خلاف د اقدامات وکړل شي. په دې حق له تفصیل اسلام آباد زمون خبریال سره ظهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په لاهور کې د وکیلانو د تنظیم لاهور بار یو غړی چودري لطیف سره وویل چې دوی نن په احتجاج دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د ساحوال د پیښې په سم ډول پلټنې وکړي او په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا چې کوم اف آی آر درج شوی په هغې کې نامعلوم کسان لیک دي، باید چې په دغه کې د قاتلانو نمونه هم درج کړي. نوموړي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دی وی تر اوسه چې کوم صورتحال دی او زموږ د هړتال وجه دي چې په هغې کې تر ټولو لوی وجه د پنجاب د امنیت صورتحال دی چې پکې بی ګناه خلک د امنیتي قواو لخوا په بازارونو او کوڅو کې په بې دردۍ سره وژل کیږي، نو دا زموږ مسله ده. مشال ریډیو چې په پیښور کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه وپوښتل چې څه وجه ده دا رنګ پیښې بیا بیا رامنځته کیږي، نو د نوموړي وینا وه
کسٹڈی کی نشا تلکی کی کہا سوک ارسٹ ہم کی نو آغا با عدالت کا پیش کی پاکستان کی پدے حصہ ملن شو آئین دا وئی چیو سریتا با دکھی ارٹرائل موقع ملا دی، یعنی پاگا با مقدمہ چلی گی اوپا صحیح طریقی سر بچلی گی دا با انا ختمی گی رول افلا راشی منتسا چی دا ہوئے لیشی چی مونگا
د ذکر دا د روان میاشتې په 19 د پنجاب په ساحوال کې د سی ٹی ڈی یا د ترهګرۍ پر ضد د سانګې غړیو او پولیسو څلور کسان په ډزو ووژل چې پکې خزه او خاون او د دوی لور او یو ډرایور زیشان شامل وو، او د سی ٹی ڈی چارواکو تور پورې کړی چې دوی ترهګر دي. خو د رسنیو په وینا چې رستو معلومه شوه چې دا عام وګړي وو چې د خپلوانو کره واده لر روان وو.
بلخوا پرون د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت یوې خبري غونډې ته ویل چې د سایوال پیښې تحقیقات روان دي او په دې کې متاثره کورنیو ته به انصاف ورکول کیږي. د خالی په ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ٹی ڈی ادا وکړه چې په یو ګاډي کې څلور مشکوک ترهګر وجلی دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
تیر ورځ د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت ویلي چې د پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ٹی ڈی د موقف تر مخه چې د خالی په ورځ په ساحوال کې کاروایی د کوټلو ثبوتونو په بنیاد کړې ده. دوی ویل د وژل شوي کسانو د کورنۍ په درخواست د ساحوال په تاڼه کې مقدمه درج کړې. د قانون وزیر راجا بشارت زیاته کړه چې متاثره کورنۍ ته به انصاف ورکړی کیږي.
چا چې په دې اپریشن کې برخه واخیسته نو د هغوی مشر مو معطل کړی او اپریشن کې برخه اخیست ستون کی اہلکاران هم نیول شوی. د پنجاب صوبې اعلی وزیر د وجل شوی خلیل کورنۍ لپاره د 2 کروڑ روپو د مالی مرستو اعلان کړی دی. د ماشومان د تعلیم خرچه به د پنجاب حکومت چتوي او ماشومان چې څومره پوره تعلیم حاصلول غواړي نو پنجاب حکومت به ورسره هر ممکنه مرسته کوي، او د تعلیم سره سره د صحت ویډیا سہولت به هم ورکړی کیږي.
خلیل کی فیملی کو تعلیم کے ساتھ میڈیکل کی فری سہولت بھی فراہم کی جائے.
بلخوا د خلیل او زیشان د کورنۍ وارثانو احتجاج ختم کړي. تیر شپه د ډرایور زیشان کورنۍ د لاهور په فیروزپور روډ درنه ورکړې وه، او د پنجاب صوبې د قانون وزیر د استعفا غوښتنه یې کوله. دا غوښتنه یې هم کړې وه حکومت په زیشان لګول شوی تور واپس واخلي او تر څو چې تور واپس نه خسته کیږي د زیشان جسد منه خخوي. خو د پولیس لخوا د انصاف باور ورکولو پس احتجاج ختم کړی شوی دی. د پنجاب صوبې د قانون وزیر خپل پریس کانفرنس کې ویلي وو چې د زیشان په کور کې د 2 ترهګرو د موجودګۍ ثبوت ترلاسه شوی او د زیشان د وژنې رپورټ ترلاسه کېدو پس یې ځانونه په ګوجراوالا کې د چاودېدونکي جیکټو په سریا لوسولي. د ساحوال ضلع یو ځای خبریال حیدر سید وای
د وجل شوی د خلیل کورنۍ وارثان وای چې زمونږ ورور د هغه ښځه او لور یې بیخي بی ګنا دي او ورسره زیاتې شوی دی، او چې څه دوی ویلي چې وسلوالې ډلې داعش سره یې تعلق وو نو وایي چې د هغوی ورسره تعلق نه وو او نه وسلوال وو. او ډرایور زیشان په اړه دا وایي چې ملګری یې وو او ګاډی هم د ډرایور وو، یو عام شان ډرایور وو او وسلوال نه وو.
اتوار
په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې یریدلې ماشومانو ته په کتو تر اوسه پورې په صدمه کې دی. د پولیس ترهګرې مخنیوي څانګې ترهګرې پر ضد کار کړی خو د قانون مخکې ټول جواب دی دي. او څنګه چې د ګډې پلټنې سیډلې رپورټ راځي نو د هغې په رڼا کې به سخته کاروایي کېږي. د پنجاب صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار په وینا چې د دې پیښې په مختلفو سطحو د پلټنو امر کړی دی. په پیښه کې د محفوظه پاتې شوي ماشوم وینا وه چې وژل شوي کسان یې مور او پلار او یوه خور ده او ډرایور یې د پلار ملګری و. او په دې د ډزو کول نه وړاندې پلار ورته خاص کړی و چې پیسې واخلي خو ډزې مه کوې. په ټولنیزو رسنو هم د پولیسو پر موقف او کاروایۍ تنقید روان دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان میرعلي خیسور سیمه کې د یوې جرګې په ترڅ کې حکومت ته یوه اونۍ مهلت ورکړې چې د خیسور د حیات نوم یې ماشوم پلار او ورور ته خوشی کړي. د پیښې پلټنې د وکړې او پکې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. یاد غورځنګ وایي که داسې ونه شول دوی به لوی لاریون پیلوي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یو ویډیو تر مخه د خیسور دغه کور ته امنیتي ځواکونه بغیر له اجازه ورغلي خو امنیتي ځواکونو او ځایي انتظامی لا هم په دې رسنې دی ویلي. په دې حق له نور حال له سیمې عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تیره ورځ میرعلي خیسور جرګه کې انتظامیه ته یو اونۍ وخت ورکړی چې د خیسور سیمې یوې کورنۍ د پیښې پلاټنې وکړي او د کورنۍ دوه اوچت کړل شوي یا له درکه کړل شوي کسان خوشي کړي. غورځنګ مشرانو تیره ورځ لبنو نه تر وزیرستانه لاریون او خیسور سیمه کې جرګه رابللې وه چې د جلسې بڼه یې واخیسته. دغه جلسه ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل د پښتنو په یوه سیمه کې هم چا ته بغیر د اجازه ته کور ته د ننوتو اجازه نشته. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ تیر ماښام د خیسور جرګې وروسته مشال ته وویل چې سیمه کې له خلکو سره ولیدل او په پیښه یې ځان پوه کړ. د په وینا انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې امنیتي سرتیری دی د خیسور کورنۍ ماشوم حیات پلار او ورور خوشی کړي. د پیښې پلاټنې دی وکړي که داسې ونه شول نو لوی لاریون او احتجاج پیلوي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو د خیسور سیمې یوې کورنۍ ماشوم حیات ویډیو خپره شوه چې وایي امنیتي سرتیرو یې پلار او ورور وړلي او اوس یې د تفتیش په نامه د کور ستر ماتیږي. د هغې وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ پرون وزیرستان ته لاریون وکړ او خیسور کې جرګه او جلسه وکړه. بل طرف په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې ویډیو د یادې کورنۍ نږدې زنانو روغړیو ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي داسې چلند نه دی شوی او نه هم چا ته ورسره د داسې چلند اجازه ورکوي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او انتظامی او فوز هم په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه په صدې خار کې د خالی پوراز یو ځای ته نامعلومو کسانو په ډز وژلې. دا په تیر سموده کې دغه ډول سلورم هدفي وجنه ده. د خار اوسیدونکو د هدفي وژنو په لړۍ اندېښنې څرګندې کړې دي. خو چارواکي وایي دا مسله یې په پام کې ده او امنیتي ادارې یې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په دې هکله نور تفصیل د تاریخ اورګزی رپورټ کې اورو.
ځای خبریال نسیم شاکر وای په خار کې داسې پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې چې پکې د عام وګړو ترڅنګ ځایي مشر او امنیتي عسکر وژل شوي دي. نسیم شاکر زیاتوي چې دغه خار یو ځل بیا بې ثباته شوی دی چې ذمواري یوازې پر امنیتي ادارو نه بلکې پر ځایي خلکو او مشرانو هم غورځېږي.
د 2014 کال د جنوري په اخیره کې هلته د امنیت ټینګښت لپاره حکومتي چارواکو د شپږو قومونو له مشرانو سره یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه. په هغه لوزنامه کې دي چې څوک به په صده کې خپل دښمن او یا بل نه ولي او که چا داسې وکړل نو پر ضد به یې قومي لښکر او حکومت په یوځای کاروایی کوي او بله دا چې په نیولو به قانوني سزا ورکولو ترڅنګ له هغه کسه 500,000 جرمنه هم اخستلی شي. د صدې اوسیدونکو او مشر ملک عبدالعلي خان وای مخکې هلته په خار کې حالات ډېر خراب وو خو چې کله یاد لوزنامه وکړه نو ورسره د جرمونو په شر کې ډېر کمی راغلو. ځایي مشر زیاتوي که اوس داسې پیښې بیا زیاتې شوې دي نو دوی له حکومت سره د خپلې حصې ذمواري ترسره کولو ته تیار دي. بل خو د کوزی کورمه مرستیال کمشنر عظمت الله وای کله کله داسې نیمګړتیاوي وشي چې له وجې هلته د بدامنۍ پېښې رامنځته شي خو بیا هم امنیتي ادارې کار کوي او د سیمې امن یې تر ډېره حده بحال ساتلی دی. مرستیال کمشنر زیاتوي چې د ښار امن او هلته د هدفي وژنو مخه د سیمې خلکو په مرسته به ترلاسه کیږي.
خو کله ګوره داسې کنه چې ځینې سیزونو کې د عوام هم سره لږ ریسپانسبلټي جوړېږي که نه. اوس د پرون کیسه چې شوې ده ما یو چار کسان اوچت کړل هغه ما انټروګیټ کړل بالکل د کور سره چې کوم بیا د شپې 2 بجې لاړل سایډ ته باران شروع دې نه د ملزم تښتېدل چې دي دا د ګلۍ والوم څه مطلب چې غفلت خو دلته خو څنګه فورس هم نه پوسټېډ که نه هغه دننه کور دی اوس په کورونو کې خو مطلب لیویز او خزدار نه ودرېږي.
په ساده ښار کې د روانې میاشتې په 19 ځایي مشر ملک نور احمد نوروکی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شو. تر هغه مخکې د پیرکایم سیمې د خیرګل په نامه یو ځوان چا وژلی و. په نومبر میاشت کې هلته د لیوی یو اهلکار په شمول دوه تنان د هدفي وژنو کار شوي ول. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
او اوس هم ورځو. افغانستان ته د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د نړیوال بانک په مالی مرسته په ختیځ زون کې د کلیوال اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام پیل کړ. مسؤلین دی وایي په دې پروګرام کې به بې وسه کورنیو سره بلا عوضه مرسته کوي چې له وجې به یې د ښځینه او نارینه کورنیو تولیداتو ته وده ورکول کېږي. په دې هکله تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د جنوري په 6 نیټه په ختیځ زون کې د سباندي 350 میلیونو افغانیو په ارزښت د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د یوې غونډې په ترڅ کې پیل کړ. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت اړوند د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د اړیکو مسؤل عبدالوفی نایب زیا وایي د دې پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي چې د 50 کلونو په موده کې به د بېوزلو کورنیو اقتصاد د دې جوګه شي چې خپلې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
د دغه پروګرام هغه ماهیت په دې ډول باندې چې موږ په کلیو کې مخکې د مخکې سروې ټیمونه تللي دي هغه بېخي بېوزله کورنۍ چې دي مشخصې شوي دی او دا غوې د پاره بیا د پور او سپما اتحادیه جوړیږي او د اتحادیه له طریقه غوې سره چي بلوزه مرسته کیږي.
په تیرو کلونو کې عامو خلکو د ورته پروژو په اړه اندېښنې لرلې چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا له پروژو څخه بې وزله کورنۍ بې برخې پاتې کیږي. خو د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس مجیب الرحمن ضیا وایي چې دوی د دقیقې څېړنې په نتیجه کې بې وزله کورنۍ په نښه کړي چې د دوی لمرستو به برخه منشي.
دې کې هیڅ داسې کورنۍ نه ده شامله چې د هغوی اقتصاد پیاوړی وي ولې موږ دې ورسره مرسته کړې وي.
د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام په تیرو کلونو کې هم په ختیځو ولایتونو کې ورته فعالیتونه ترسره کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د خیوی ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس اجی محمد اکبر او د سرورود ولسوالۍ وګمه چې د دې پروګرام برخوال دی وایي
اما هغه خزه کدا ګلدوزه وسیږي کدا فرض کوم چر مقدوزی کولې شي کدا حرفوي هر زده کړه د غزدی دغه طریق او سره خپل شاګردان مرګل کیږي او هغه شاګردان خپل رسي
یو کورنۍ و چې د خاوند نوم جمیل وو هغه مخکې دیاړي کوله او اوس مخدا دمدې پروګرام ملي مرسته اوس حیاتي کوي د حیاتي په څنګ کې اوس زرنج اخیستی دی او دا شامپو او دا پودر خسته یي هغه اوس ځانته یو کور جوړ کړی دی او ماشومان یې په شخصي مکتبونه اچولی دی
که څه هم نیوکه دا وه چې ډېر کله دا ډول پروژې ښار ته په نږدې سیمو کې پلي کیږي او لرې پرتې ولسوالۍ پکې له پامه غورځول کیږي خو د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې اغه ولسوالۍ چې تازه امن شوی د یو پلان لمخې به پکې درغونی او کورنی اقتصاد د پیاوړتیا پروژې پلي شي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ